هشت صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به وهڅوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. ځینې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د بې‌طرفۍ غوښتنه به په یوه لویه جرګه کې وکړي. د ننګرهار والی په پېښور کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل په حق ورسېد. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې‌طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارګ په یو بیان کې وایي دا پریکړه تېره شپه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د ارګ د بیان له مخې په غونډه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوارخیزو او څوارخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایی او الزامی کېدو خبره هم یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې چې له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې پیل شي، چې د سپتمبر تر 11 به دوام وکړي. د ننګرهار والی وایي د طالبانو یو مهم پوځي قمندان په پېښور کې وژل شوی دی. ضیاءالحق عمرخیل تیر ماښام په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د ننګرهار لپاره د طالبانو دا قمندان مولوي نیک محمد رهبرمل و چې دوشنبه ناوخته د پېښور په حاجي کم سیمه کې برید پرې وشو. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوي نیک محمد پر وژنې سربېره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د خاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی و ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه دا خبر نه رد کړی نه یې تایید کړی. معلومه نه ده چې پر دې طالبانو چا برید کړی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت منلی دی. د هرات له زندانه 15 تنه ایرانی بندیان خوشي شوي دي. د هرات ولایت د استیناف محکمې رئیس شریف احمد فانی ازادۍ راډیو ته وویل دا بندیان پرون له افغان بندیانو سره په تبادله کې خوشي کړي.
ما تا حال در خصوص 70 نفر تصمیم
موږ تر اوسه پورې د اویاو کسانو په اړه پریکړه کړې چې د خوشي کېدو په شرایطو برابر دي. د افغانستان د قوانینو په اساس مجازات تعدیلوو. ځینې خوشي کېږي او د ځینو نور د بند په مودو کې تخفیف راځي.
خوشي شویو بندیانو کې 13 مېرمنې هم شامل دي. د راپورونو له مخې ایران په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو بندي وګړو د خوشي کېدو په بدل کې نږدې 2 میاشتې مخکې 409 افغان بندیان خوشي کړل او افغانستان ته یې وسپارل. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیکه لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویل یې د دې هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې د هغو پوځي ایجنټانو لاس و چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني اجنټ سرګي سکریپال د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و. د پراګ او مسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت 40 کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، خو له هغه مخکې د چک حکومت 13 روسي ډیپلوماتان په دې تور له دې هېواده ایستلي وو چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هېوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغو د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون د اپریل په 19 د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. د امریکا یو پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل پرون د اپریل په 19 د 93 کلونو په عمر مړ شو. د نوموړي د کورنۍ غړو د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. موندل د 1908 او 1908 کلونو ترمنځ د جیمی کارتر د مرسیال، همداراز د سناتور، سفیر او د ماینسوټا ایالت د لوی څارنوال په توګه کار کړی دی. هغه چې یو مخکښ لیبرال ډیموکرات و، پرون په مینیاپولیس ښار کې په خپل کور کې سا ورکړه. موندل د 1940 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رونالد ریګن پر وړاندې چې خورا زیات محبوبیت درلود ماتې وخوړه. او د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. دا خبره د ناوالنی وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون دوشنبه اعلان کړه. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړی د زندان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې ښه دی. بیان زیاتوي چې د ناوالنی په خوښه هغه ته ویټامینونه ورکول کیږي. ناوالنی له 20 ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. له زندانه د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. ناوالنی له جنوري میاشتې راهیسې له جرمني څخه روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو او اوس مسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره دی کتلای شئ او لوستلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته درته وایم، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ ده. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. رویټرز خبري اژانس له ښاغلي قریشی سره د مرکې پر بنسټ دا خبر ورکړی. قریشی ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې خوا ته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزي ازادۍ راډیو ته ویلي ښه به وي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په احتمالي کنفرانس کې ګډون وکړي. صفي الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات لري.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي، تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسئلو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د ده په خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی، ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل، په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوې پریکړې په اساس له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د مې په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11مې بشپړېږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکیل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24مه په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لږ تر لږه دوه وروستۍ ویناو کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داودزي ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو دا هیله ده، د مختلفو اقشارو او د دنیا هم ورنه دا هیله ده، د منطقې هم هیله ده چې دوی په دې کنفرانس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې که چېرې د دوی اشتراک پکې ونشي بیا دا د لاسه ځي. امریکا هم طالبان سره جریان کې دی، تشویقي چې اشتراک وکړي. د قطر دولت هم ورسره په جریان کې دی او پاکستانیانو ماته وویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
ښاغلی داودزي دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیې غونډه دې لږ په ځنډ جوړه شي. طالبانو د ازادي راډیو دا پوښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړه چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سا
زمو غغل ازادي راديو اوري ازادي راديو د سهار لو د مخام تر او ورځ دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راديو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راديو خبرونه کوي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راديو او د سهار لو د مخام تر او ازادي راديو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي
نېشنل انټرست امریکایي خبرونه د جمهور رئیس بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پر نیټه بحث کړی دی او لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن حضور د امریکا درې جمهور رئیسان جارج ډبلیو بوش باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ له ننګونو سره مخ کړي وو خو د خبرونې په وینا جو بایدن په تیرو 40 کلونو کې د امریکا د لومړني جمهور رئیس په توګه چې زوی یې په جنګ کې ماموریت ترسره کړی مسایلو ته له جلا لیدلوري ګوري بایدن وروستیو کې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي خو د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 29 نیټه دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې ټاکل شوی و امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی نېشنل انټرست لیکي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام له شک پرته چې یو ستراتیژیک بحث دی خو د لیکوال له لیدلوري داسې ښکاري چې د 40 کلونو له تیرېدو وروسته د ترهګرۍ په اړه د امریکایانو په اندېښنه کې د پام وړ کموالی راغلی وړاندې لولو افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په پیل کې په سلو کې درې اتیا امریکایانو د دې پریکړې ملاتړ کاوه خو په 2019 کال کې نږدې 40% امریکایانو په دې اړه هیڅ نظر نه درلود چې آیا امریکا په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدلې او کنه نېشنل انټرست یاتبي په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو یو میاشوسته په سلو کې یو بیا امریکایانو خپل هیواد کې د دا ډول پیښو د بیا پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه خو د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې د هغه لسو موضوعاتو په لیست کې چې امریکایانو هغه ننګونکې مسلې بللې وي ترهګري په وروستي ځای کې وه د نظر پښتنو پر بنسټ امریکایان اوس له ترهګرۍ زیات د اقلیمي بدلونونو په خپل هیواد کې د جنایي جرمونو بیکاری او نژادي تبعیض په مسلو اندېښنې لري ګارډین برتنوي ورسپانې هم دروان میلادي کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث کړي او د یو شمیر لوړپوړو متقاعدو نظامیانو نظرونه یې پرې پوښتلې دي ګارډین افغانستان کې د پخواني پوځي اتشا سایمون ډیګنز له خولې وایي اړتیا ده چې د طالبانو د ځواک ته مهارول لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي د نوموړي په وینا هغه مهم درس چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 1996 کلونو پورې له مودې اخیستل کېدای شي د دې هیواد له حکومت سره د مالي مرستو دوام دی او دا چې د طالبانو د تمویل پراخه شبکه باید ویجاړه شي خغلی دیګن سیاتی ان که په افغانستان کې هیڅ بهرنی سرتیری ونه وسی هم ډیر کارونه شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره کولای شي د نوموړي په وینا هغه قرباني چې په افغانستان کې ورکړل شوی باید ځای نه شي په وروستیو کې لوړپوړو افغان چارواکو هم ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو وتل له دې هیواد سره د نړیواله ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي امریکا او ناټو هم ویلي چې له افغانستان سره به مرستې او همکارۍ ته ژمن پاتې شي
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 100.15 په کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې ماشومان ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بس یو بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما په ماشومتوب کې څنګه کیسه اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت په جنگو پاړه وې، او دلته به ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم.
خوند ولري او هم یو پیغام ولري.
شاعر او لیکوال عالمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی په اړه راته غږیږي.
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېد، خصوصا فرهنګي زیانونه ډېر زیانونه ورسېدل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د له منځه ولاړ. چورس
په خبرونه کې نور مطالب هم شته که راسره وای و به یې اوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعری ورسته ونې وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعری په اړه نور حال په راپور کې.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستي وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوو چې موږ تاسې بیا هم د چنار چې زموږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و، په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره، میدان وردګو کې مڼه ګل مشاعره.
د مشاعرې برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دم سب بیا نوی، مینا کوا سنه وا سنه غنم بیا نوی، مینې نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت بطیر وی ستا هوا او ستا دم بیا نوی، مات بشپې لای وی د شپانو نغمې بغلی وی،
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولي یوازې ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کېږي، او پرېږدې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پرېږدې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو سکه دې ټپکوم چې څنګه کېږي، په داسې ښکلي دې پیلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کېږي، که یې د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په میکده کوم چې څنګه کېږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
او
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي، او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی په رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه. په دې اړه نورحل په راپور کې
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی یې د شعرونو ټولګي او اته نور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې یې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بېرته خپل فعالیت شروع کړي، او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو، ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره، نو هغه بلې دورې ته غوښه، او ځینې پکې داسې وو چې کسانو چې بېرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بالاخره دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لسو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب، دوه کتاب نور د شعر دي، او نه کتابونه حضوري کړې دي، او ټول انځوري چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفغانی او پښتني ژوند انځورونه خل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزي، وری او ستوری د ملالۍ وقار، شتمنی پیشوګانی د سیلۍ وردک، مرغۍ او لمرګلې، او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه، او شهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړه ده چې مصور بنسټ چاپ کړي دي. د دې کتابونو د لیکوالو له ډلې دیارلس کلنه ملالۍ وقار چې د وری او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صنف کې دا کتاب لیکلی دی، او اوس هم صنف کې ما شپږم صنف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصه پلارته مې ورکړه چې دا چاپ یې کړي، او اوس چاپ شوی دی. ډېره خوشحاله یم چې چاپ شو. ډېره غټه کیسه نه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربانه اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړو، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشحاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینه یې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډېرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغې کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي، هغه نو یو لیکوال راپاسیږي، یو د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې یو کتاب ولیکي، او هغه بیا په هغه کې سن نوی مشخص، مثلا د لومړي سټیج د پاره، د دویم سټیج د پاره، د دریم سټیج، د درې واړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې یو کورنۍ د خپل ماشوم لپاره یو کتاب اخلي، نو دا هغه سن ته ګوري، په هماغه اساس باندې اخلي. نو که دا ذهن په پام کې ونیول شي. مثلا ځینې نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادیږي دا غي حتی ادبی اصول او نورمونه او مثلا ژب او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او دای کې هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغو لوست وکړي شي نو دا غي لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي نو په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ پکار دی چې قوي وي. نو په دریم سټیج چې کړه ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیمو په ذریعہ باندې درک کولای شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درکای نو په کار د چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کیسې لیکل کیږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبيات ایجادیږي هغه به اساني لري مطلب هغه د لوستم کولې شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه کې فکر کولې شي البته دا یو لسکلنۍ نه ورسته نو زه فکر کوم چې د بیلابیلو حالتونو کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کیږي موضوعات شبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینې کټګوري نه دي مشخصي شوی وای په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو سوري کتاب چې خپل ملاله جن وقار کړی د 15 کلن دغه بس کتاب چې وو کلن شپه کلن کوشنیان د پاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه احتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومې عزیزي کیسې چې دي مثلا هغه بیا طبیعت په اړه باندې یو څه لري چې تور سپوږمۍ نومیږي سپوږمۍ تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې داسې سوي ده یو څه نسبتا هغه سن ماشومان لپاره چې فکر کولای شي. نو دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی لپاره کې یو څه شته او بیلابیل موضوعات دي د ښه ژوند لکولو نیولې د چاپیریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیره بیا غم دي مثلا ځینې کیسې د دورې او ستوري د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستوري را لیدلې دا هغه باید پرته کور تلر شي او غوړې لږه سره مرسته کوي چې کور تلر شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشره شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل لمړیتو موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغ ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری. یو خبره ده دوهم معیار دا ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پوي سي. دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکتب ډیره زیات مهمه ده ځکه چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملک لغه دا و چې ځینو اروایي مسائل ته پکې پام نه شوې د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو جناور سره حسي رابطه لري او د چته دی خوراک ورته دی دا مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري اغه مرغه دي نو دا ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 غوښتل چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
کته هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زین نورو بنسټونو لخوا ماشومان ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټول ماشومان ته ورسیږي.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګ گیډړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلي کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکا مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
هو، ماشوم ته سې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېره مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس ته غوښتن ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي، خو ستاسې په کیسو کې ځینې ستاسې سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي، یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپي ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده او ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سي د نورو سیمو کوچنیان هم خبر سي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو وویشي. ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو دی درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي، او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي، او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومه، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي، نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي، او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما زه داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم، خو اوس ما نور کیسې لیکلې دي هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس یې زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي، او که اول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خو وایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته سې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم، او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
معصومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي؟ که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي.
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا اوسي ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیاسې څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما چې په کوچنینو او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي، او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې معصومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې، یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی، دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړ اخیستې و لاتې کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد، دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي. خیالي کرکټرونه خوند ورکوي، سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
معصومې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي، خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي، دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی. او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده، د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه یې انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسې دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوې وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بلې داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي، او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري. او سیم پکې مشخص دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم.
ډېره مننه.
مننه.
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب د چاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې دی ما د ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه بې وبولو چې داسې و چې په دیارلس سوه اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسیم کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي هغه جنې وویستل بیا وروسته. بیا نو چې د کابل حالت بدل شو، بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لری پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په هغه وخت کې هېواد کې ما شعرونه لیکل، کله کله مې زړه درد شي ولیکل، کله د خلکو هغه احساسات او هغه شی ولیدل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه راولي، البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزوری وي. نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړي دي. په عین حال کې بعضې طنزونه دي چې په هغه وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجماني کوي. یاره د دې لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه، او بل یو څه نور هم څه په اصطلاح ادبي اړخم ولري ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو دلته ځای وسلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواشه ما راځي چې د لیکنې هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک د یوه نجلۍ ده، یوه یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد، دوی ولاړ په اسلام مجلس شو هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل. او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جنې جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو. په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو باره کې لیکلي دي.
سحر صاحب، یو خبره ده هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واخب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک، اول تاریخ هغه د ارګ نه او پرون ګنه د جته ولا سوال مې ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بس د مطلب دا نه ده چې په اصطلاح سره تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې، د کابل لویه تراژیدي کې، ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی. د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاسي د کابل د ښاریانو دغه وخت حالت ته مور ولې انشاء الله، ځکه چې خرج شوي دي، هغه ټول ثبت شوي دي. هیواد صاحب، ما چوانم کړی ده، یعنی جن پیخی دی چې ما تر مخ تیری سوی دی، ما خپل دلی دی، پا ما تیری سوی دی، پا یو بل چا تیری سوی دی، مثلا پا همکارانو، پا مامورینو، پا همسایگانو، پا دوستانو، پا گاوندیانو او په نور خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم، لیدلی مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړي مې یو ځای ته رسولی دي، او شاید دې وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنې. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې دی، حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې، یعنې بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دارواخه د استاد نصرالله حافظ خبره شوې چې کور یې وسلوالو لوټلی و. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
دیگو وقتون خدا خود دی افغانستان اغا پیسل اغا دی بحران اخیری تک چورتو و ایم داغا و هر چه گردوارد و دی خلق و عادی روان گردوارد و نو فرنگی کارونا و هنری کارونا دا خو تباییدش گردوارد و طول دنیا و طول خلق پیزی چی دی افغانستان چی پا فرنگ پو دی برخی چی چوکو زیادتر افغانستان اولال نور حوادونو تا هنرمندان ټول لاړه، زیاتره یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند دی و د ټولو، خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل، نو د دې ژوند هم د ټولو خراب شو. دما په یاد ارشاد بنګال صاحب د خدای وبخښي د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېرې حالت خراب و، یعنی هغه حالت یې رسم دما یادېږي چې څومره یعنی نه مې هېرېږي، په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشلاد زموږ مهارت چې طلبه کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتها په کورونو کښې به لرلې، ډېر کسان به کېناستو سره، و اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېناستو. زیاتره دغه ملګري و، نجیف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و، ځینې نور ملګري و، موږ به کېناستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کښې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پېغو کښې به خوشحاله و په اصطلاح. نو په دغو وختو کښې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دې بېخي لیدلی نه سوای، یو نیمه دسې ولیدم، ډېر به زیات به ورته خوشحاله شو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چور شوی و، نجیف تکل په ډېر بد حالت کښې و، څو وارې مهاجرت ته مجبور شو، بیا به راغی، څو وارې مې ولید په کابل کښې. همدغسې نور لیکوال، استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کښې و. نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب و، چې د ځوان شرایط خراب و نو فرهنګي کارونه هم نه و. البته ځینو ملګرو په وروستیو کښې چې لږ وده ښه شوه، ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه را وایستله، جریده وه، پویان صاحب و، لاو صاحب و، لیوال صاحب و، ځینو نورو ملګرو یغې کار کوه، کومې نور بده صاحب هم فکر کوم و. یو څه وخت لپاره هغه را ووت چې لږ روشني غوندې شوه، بیا هغه شو. او یو څو نورې ورځپانې او جریدې هم وې چې هغه زیاتره تنظیمي وې، نور د دې څرک نه لګېده. هغه هم البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه شوه، هر څه مې کوشش چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسې په کتاب کې د ملي موزیم، د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او ورانېدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کښې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کښې و. ما په دې کتاب کښې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډیر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولاړ چورس آثار نور هیوادونو ته ولاړ یعنی دا اوس هم تیر کال دلته په جرمنی کې موږ یو آثار چې قاچاق شوی و دا موږ پلاس راوړ او هر وخت هغه شي د نورو هیوادونو نه اوس پلاس راځي موزیم له منځه ولاړ و نور تاریخي آثارونه تاریخي ابدات له منځه ولاړ موږ ګورو د میوند څلی تاسو ولې چې کاملا له منځه ولاړ د سات برج موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ د میوند جاده چې د ارواښاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې دا کاملا له منځه ولاړه یعنی زه هېواد صاحب یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې له منځه تللی ده او جاده مې ولیدله دغه تمیرون ته مې کتل او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی دغسې یو بد حالت راباندې راغی و نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و زور راباندې راغلی و بیا دو چې راولي و بېرته یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و یعنی زه یوارې کرته چارته لاړم دا کتاب کې هم راغلی دي هلته یو وخت موږ یو کرایي کور و ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی دومره خرابه شوې وه چې ما حتی هغه سیمه یعنی کوخ ځکه چې ما خطرې هم ورته تړلې وي یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم او په هغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړې دي او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بوینه دي البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو یعنی رنګ و ټول د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده زموږ د مجلې مدیر و په هغه وخت کې هیله مند صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله ډېر سخت یعنی زړغونه شو بیخي دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول په کې یا به مجلې به چاپېدې په دې باندې راکټ ولګېده اور یې واخیست هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب یعنی دغه اور یې اخیستی و تمام ورځ اور پرې بلېده دغه دودونه ډېر لوړ تله او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېژي چې دغه شمال یې د مش په خوا راوړ پاس اسمان ته چې کېدې دغه یو لوی دود او اسمان کې بیا د مش په خوا به راته یعنې موږ ډېر جن لږې وو موږ خانې خواته وو دا د مکریانه کې وه نو دغسې حالت وو او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو بیا به هم کاغذ بیا به هم کتاب چاپېږي
سحر صاحب یو خبر دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځلونو تکرار شوی حتی د هغه وخت پاره چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خواته یوړل شي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
یو ښه عوامل لکه ډېر زیات دي نور عوامل دي کله د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې یو نور لکه زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقي په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې وو ښه هغه له منځه ولاړ بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په تلو باندې ولاړ اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسو پیرو وخت کې کوم عجله وسو پیرو وخت کې چې دا به راتلونکو باندې نه تکرارول همدغه شزه دغه خوانه او خوانه وزیرانو د خوانه حکومتونو د کسان کله کله دلته حالت وینم اکثر وخت دوی ته هله ورنه کومه چې دوی یې غوښته وي ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وخت هم داسې شلرلی شاید کم امتکار کړی وای. شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې و په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران و وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنی دا خو د دغه وخت خاطرې تر دې مخکې نور دغسې جنایتونه او ظلمونه سوي دي د یغو حکومتو کړي دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې ډېر بد حالت راغلی ده ټولو نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړې ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه واوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ یغه حالت ته ولي
دونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری نه د کوم فکر غیر شوم نه د کوم گل انزور شوم نه د کوم فکر غیر شوم نه د کوم گل انزور شوم شوم د ته شو بو وړو کاغذونو سیوری زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې شکاری د دې کور د گناهونو سیوری شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوري د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می رابطا د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می رابطا ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري ششوه چه خیال که خود رسی دلاسونو سیوری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ډېره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مهمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.